السلام علیکم د ماسپخین دو بچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ترابلم. دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د امروختیا وزارت هله سرګندوي چې د سر صلیب نړیواله کمیټه ډیر ژر په افغانستان کې بیرته خپل ځندیدلي فعالیتونه پیل کړي. دا هم اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کاتب هزاره د شپېتم تلین په مناسبت په غونډه کې په وینا کې په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه څرګندونې کړې دي. دا نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له چین سره د اړیکو د پراختیا هیله څرګنده کړې ده او چینی مقاماتو هم د ټرمپ له دریځه ستاینه کړې ده. روسي چارواکو رومانیا د دې لپاره یو ګواښ یاد کړی دی چې د دوی په خبره د امریکا متحده ایالاتونو د میزایل ضد سیسټمونه پکې موجود دي. خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر وایي د ګډو غوښتنو له درک پرته نشو کولای چې له کړکیچونو څخه بریالي راووزو. د افغانستان اجرایي رئیس امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د سره صلیب د وژل شویو او تښتول شویو کارکوونکو قضیې د پجدي ډول وڅېړي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د سره صلیب کارکوونکو وژنه وغندله او له دغه کمیټې یې وغوښتل چې په افغانستان کې خپل کارونه له سره پیل کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي د ګډو غوښتنو له درک پرته نشو کولای له کړکیچونو بریالي راووزو. محمد اشرف خانی نن د افغان تاریخ لیکونکي فیض محمد کاتب هزاره په اړه جوړ شوي علمي سیمینار کې وویل له تاریخ ګډ در کولای شي ګډ راتلونکي ولرو.
د هیواد له تاریخ او جغرافیې څخه موږ درکو او موږ په دې باور کوي چې له ټولیز مشارکت او له همغږۍ پرته له دردونو ارزوګانو او له ګډو غوښتنو څخه پرته موږ نشو کولای له کړکیچونو بریالي راووزو.
ښاغلی غنی همدارنګه سپارښتنه وکړه چې د فیض محمد کاتب هزاره مقبره دې جوړه سي او عدلي وزارت دې د هغه په نوم د میډال د جوړولو کار پیل کړي. د افغانستان اجرایي رئیس امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د سره صلیب د وژل شویو او تښتول شویو کارکوونکو قضیه دې په جدي ډول تعقیب کړي. له دغه ریاست څخه نن په خبره سوې اعلامیه کې راغلي د عبدالله عبدالله له قبله ویل سوي چې د پیښې له عاملینو سره به په قاطع او غوچ ډول چلند وسي. سره صلیب په افغانستان کې خپل کارونه وروسته تر دې وځنډول چې د چهارشنبې په ورځ وسلوالو په جورجان کې د دې نړیوالې موسسې شپه کارکوونکي ووژل او دوه یې له ځان سره بوتلل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د سره صلیب کارکوونکو وژنه وغندله او له دغه کمیټې یې وغوښتل چې په افغانستان کې خپل کارونه له سره پیل کړي. په دغه وزارت کې د ملکی خدماتو د برخې رئیس ډاکټر کنیشکا ترکستانی نن ازادي رادیو ته وویل چې افغانان د سره صلیب نړیوالې کمیټې مرستو ته اړتیا لري. او د لغمان سیمې چارواکي وایي چې د یو کور د چا د راپریوتو له امله درې تنه مړه سوي او دوه نور ټپیان دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک نن ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د قرغیو ولسوالۍ اړوند د دهمزنګ په سیمه کې سوې ده. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه صفي الله استانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته ښه راغلی. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له چین سره د اړیکو د پراختیا هیله څرګنده کړې ده. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی ټرمپ په همدې سبب خپل چینایي سیال شی جین پینګ ته لیک استولی او له هغې مننه کړې چې د لوړې په مراسمو کې ده ته د مبارکۍ پیغام استولی و. د بیان له مخې ولسمشر ټرمپ جمهور رئیس شی جین پینګ ته ویلي چې د امریکا او چین ترمنځ د داسې رغنیزو پراختیايي اړیکو غوښتونکی دی چې دواړو هیوادونو لپاره ګټور وي. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس همدارس د چین خلکو ته د نوي کال په مناسبت د خوښۍ هیله کړې ده. اخو چینایي چارواکو هم نن د لیک له ترلاسه کولو سره سم د امریکا چین اړیکې مهمې بللې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لو کانګ په بیجینګ کې خبري غونډې ته ویلي چې چین د نوي کال په مناسبت د چین خلکو ته د ولسمشر ټرمپ مبارکي استای او همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازینی انتخاب و. دواړه لوري تر اوسه پورې لکه چې ټرمپ لوړه کړې لنګدې نه دي لیدلې او نه خبرې کړي. خو ورسله هغه چې په نومبر کې ډونالډ ټرمپ انتخابات وګټل ولسمشر شی جین پینګ ورسره خبرې کړي وي. روسی چارواکو رومانیا د ناتو یو اډه یاد کړي او ویلي دي چې د دې لپاره چې د امریکا متحده ایالاتونو د میزایل زد سیستمونه پکې موجود دي یو ګواښته. د خبر د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو مهم چارواکي الکساندر بوتسان خرچینکو نن انټرفاکس خبری اژانس ته کړی ده. الکساندر ویلي چې د رومانیا دریز او د رومانیایي چارواکو دریز چې دا هیواد د خبره یو په یو اډه بدل کړي د په خبره زموږ لپاره یو واضح خطر دی او په دې او په دې اړه رومانیایي چارواکي هم پوښتنه دي. خو امریکایي چارواکو چې تیر می میاشتې په رومانیا کې د $900 میلیون په لګښت دفاعي سیستم پر فعال کړی وای، دا سیستم د روسیې لپاره یو ګواښ نه دی بلکې د ایران د احتمالي توغندیز برید څخه د خوندیتوب په خاطر جوړ کړی. امریکا پلان لري چې په پولینډ کې هم ورته سیستم فعال کړي. روسی چارواکي په داسې حال کې په رومانیا کې د امریکا د میزایل زد سیستم په موجودیت خبرې کړي چې ناتو سازمان د ختیځ اروپا یو هیواد پولینډ ته په درنو وسلو سنبال زرګونه سرتیري استولې دي. امریکا او ناتو له 2014 کال وروسته له یوکراین نه د روسیې په واسطه د کریمیا له جلا کولو وروسته دا کار د اروپایي هیوادونو د امنیت د لا ټینګښت په خاطر مهم بللی، خو روسیې دا اقدام په سرحدونو کې د یوې یرغلیزې ستراتیژۍ برخه بللې ده. او ورسته خبر ده چې فلسطینی چارواکي وی له مصر سره د پولی په اوګدو کې تر زمکه لاندې پر یو قاچاقي تونل د اسرائیل په یو هوایی حمله کې د غزه دوه اوسیدونکو وژل شوې دي. په غزه کې د روغتیا وزارت ویاند اشرف القدره ویل په دغه حمله کې چنن سهار وختي شوې 15 تنه ټپیان شوې هم دي. د اسرائیل پاوز تر اوسه د دغه پیښې په اړه تبصره نه ده کړې، خو پاوز د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د توغندیو مدافعي سیستم یو شمېر هغه راکټونه تخریب کړي چې له مصر څخه سخت دریزو د اسرائیل پر جنوبي ښار ایلیات وشتیو. دا سخاري چې دا بل هغه وروسته چې په 2014 میلادي کال کې د اسرائیل او په غزه کې د واکمنۍ حماس سختريز ډلې ترمن جګړه وشوه، لومړی ځلوي چې د اسرائیل پاوز تر ځمکې لاندې پر قاچاقي تونلونو برید کوي. دروانی اونۍ په پیل کې اسرائیل د حماس پر څو ځایونو وروسته له هغې حمله وکړه چې یو توغندی د اسرائیل په خاوره کې راپریوت. اسرائیل د هر هغه توغندي مسؤول حماس بولي چې له غزې وشتل کیږي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. افغان چارواکي له سره صلیب غواړي چې په افغانستان کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه له سره پیل کړي، خو دا کمیټه وایي چې تر کومه د دوی د وشل شوو کارکوونکو په اړه سپیناوی نه وي شوی خپل کار نه پیلوي.
مخکې له دې چې آی سی آر سی په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ادامې په اړه پریکړه وکړي، دغه کمیټه وخت اړتیا لري تر څو وضعیت وڅېړي او پوه شي چې رښتیا څه شی پېښه شوی ده.
دینی علما وایي د هغو کسانو وژنه چې خلکو ته د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي د اسلام د سپېڅلي دین خلاف عمل دی.
هغه خلک چې خلکو ته عام المنفعه خدمت وړاندې کوي د هغې وژنه که هر څوک وي هغه روانه ده.
په کندوز کې افغان چارواکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پامیر 15 په نامه نوي پوځي عملیات پیل کړي دي. په فراه کې بیا د سیمه ایزې ادارو مسؤلانو د حساب ورکونې غونډه ترسره کړه، او په هلمند کې د بهقي په نوم کتاب پلورنځی پرانستل شوی دی. او والی وایي چې په هلمند کې د یو لوی کتابتون اړتیا ده.
د منګه لوی موخه به دا وي چې د هلمند په کچه باندې داسې یو کتابخانه رامنځته کړو چې هلته په سلهاو ځوانان د منګ د ورځې په کتابو باندې بوخت وي.
په عراق کې د امریکي ځواکونو قومندان په دې باور دی چې د عراق مسلو د سوریې رقه ښارونه به په راتلونکو شپږو میاشتو کې له داعش څخه پاک شي. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی 19 پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټول لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د دغه رپورټونو د جزئیاتو مخ کې نن په کابل کې د ولسمشر د روسي سرګندونو په اړه رپورټ اورو. افغان ولسمشر وایي د واک مطلق تمرکز ستونزې نشي هوارولی او له ملت جوړونې پرته دولت جوړونه ستونزمن دی. ولسمشر غني دغه سرګندونې نن د تاریخ پوه علامه فیض محمد د مړینې د شپږ اتیام تلین په مناسبت په جوړ شوي علمي سیمینار کې وکړې. محمد حدیث پردیس همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، دا ولسمشر د وینا مهمه برخه څه وي؟
بله سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن په کابل کې د علامه تاریخ پو علامه فیض محمد کاتب هزاره د مړینې د شپږم تلین په مناسبت علمي سیمینار جوړ شوی، او په دې سیمینار کې په پیل کې د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش خبرې وکړې. هغه تر ډیره پورې د تاریخ پو علامه فیض محمد کاتب شخصیت وسته، او یو موضوع ته چې هغه اشاره وکړه، ویل چې هیڅ وخت ژبه قوم دانشی کولای چې د هویت په لوی ټاکنې کې نه نقش او رول ولري، او تر ډیره د پر ملي والی ټینګار وکړ. لاغې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې وکړې، هغه هم د علامه فیض محمد کاتب شخصیت وستای، او هغه یو زکی عالم وباله، او په ورته وخت کې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته هم اشاره وکړه. ولسمشر ویل چې تیرو تجربو ته په کتو یا د افغانستان تیر تاریخ ته په کتو دا موضوع جوته کیږي چې هیڅ وخت هم مطلقه واک دا نتیجه نه ورکوي، او خده چې یعنی د دولت سازی ترڅنګ ملت جوړونه هم وشي. هغه تاکید وکړ چې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه چې کوم روانه ده، تر ډیره پورې یعنی د لبخوانی تاریخ څخه د عامه پوهاوي په برخه کې نه موجودیت یو عامل کېدای شي، او ولسمشر تر ډیره تاکید په دې کاوه چې افغانان باید خپل تیر تاریخ ته په کتو لاغینه تجربه واخلي، او د خپل راتلونکي ماضي لپاره کوم ستونزې چې لري د هغې لپاره حل لارې عمومي خبروي. چې په دې برخه کې د ولسمشر د خبرو یو برخه واورو لاوریدونکو سره.
ما با داشتن آگاهی تاریخی می توانیم به این نتیجه برسیم که قدرت مطلقه چاره ساز نیست و دولت سازی بدون ملت سازی را به جای نمی برد. جنگ که اکنون گریبانگیر کشور ماست و فرصت های بازسازی و انکشاف را در معرض تهدید قرار می دهد، یک عامل آن فقدان آگاهی تاریخی است.
ولسمشر همدار از ویل چې د افغانستان تیر تاریخ ته په کتو یعنی داسې قضاوت نشي کېدای چې د افغانستان تیر تاریخ یوازې د جنگ او جګړو تاریخ و، بلکې افغانستان پخوا د تمدن او فرهنګ کور و، او خو لیکن ستونزې او مشکلات مو چې تاکید ډیر پر دی و چې تیر تاریخ ته په کتو باید د هغې له تجربو استفاده وشي، او د راتلونکي لپاره چې کوم مشکلات لرو او د خیر او روښانه راتلونکي لپاره باید له هغې څخه استفاده وشي. بله انصر،
ډیره زیاته مننه محمد حدیث پردیسو دوستانو چې د افغانستان د تاریخ پو علامه فیض محمد کاتب د مړینې د شپږم تلین په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو د مهمو برخو په اړه در سره معلومات شریکو. ولسمشر وایي د واک مطلق تمرکز ستونزې نشي هوارولی، او له ملت جوړونې پرته دولت جوړونه ستونزمن کار دی. دامې روغتیا وزارت هیله څرګندوي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه به ډیر شر بیا په دې هیواد کې خپل زندیدلي فعالیتونه له سره پیل کړي. د عامې روغتیا وزارت د ملکي خدماتو رئیس کنشکا ترکستانی د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سره صلیب خدمتونه ډیر ګټور او ارزښتمند وګڼل. خو د سره صلیب نړیواله کمیټه بیا وایي تر کومې چې د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د دوی د کارکوونکو خوندیتوب او د وروستۍ پیښې پلټنې ونه شي، خدمتونه به یې ځنډیدلي پاتې وي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانانو لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې خدمتونه ډیر ارزښتمند دي، او هیله لري چې دغه اداره لکه د پخوا په څیر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د یاد وزارت د ملکي برخې مسؤول کنشکر ترکستانی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هیواد اوسنی وضعیت ته په کتو چې افغانان مرستې ته اړتیا لري، دوی هیله مند دي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه خپل ځنډیدلي فعالیتونه ژر پیل کړي. دی وایي موږ په ټوله کې دا پیښه غندو، خدا چې د ادارې خپل فعالیتونه ځنډولي، موږ هیله من یو چې د افغانستان وضعیت ته په کتو سر صلیب بیا خپل فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د جوزجان قشتي په ولسوالۍ ته نږدې د سره صلیب د کارکوونکو له وژلو وروسته سره صلیب په دغه هیواد کې د خپلو خدماتو د ځنډولو اعلان وکړ. د جوزجان ولایت چارواکو ویلي چې د سره صلیب شپږ کارکوونکي داعش وسلوالې ډلې وژلي، او دوه نور یې لزانه سره بیولی دي. د ځایي چارواکو د معلوماتو له مخې وژل شوي او کوترې تم شوی ټول افغانان دي چې په دغه سیمه کې د واورز خزیان لیدونکو کورنۍ ته مرسته رسوله. دا پیښه سره صلیب نړیوالو بشری بنسټونو د افغانستان اجرایي رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو همغږي کوونکې ادارې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او ځینو نورو ادارو په کلکو ټکو غندلې ده. یاد کمیټه له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي چې تر ډېره یې خدمتونه د جګړې د قربانیانو درملنه او د زیان لیدونکو سره مرسته ده. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویان احمد امین ایاز ازادي راډیو ته وویل چې د فعالیتونو د بیا پیلولو لپاره دا کمیټه وخت ته اړتیا لري.
اوس مهال سي آر سي خپل فعالیتونه په افغانستان کې زندوي تر څو دغه غمجنې پیښې په اړه ښه پوه شي. مخکې له دې چې سي آر سي په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ادامې په اړه پریکړه وکړي، دغه کمیټا وخت اړتیا لري تر څو وضعیت وڅېړي او پوه شي چې
ده. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله رسنیو ته په لیږلي پیغام کې افغان امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړی چې دا موضوع په جدیت سره تعقیب او د پیښې له عاملینو سره غوږ چلند وکړي. له دې وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې 2018 میلادي کال په افغانستان کې د مرستندویه ادارو لپاره خونړی کال بللی و، خو د نوي میلادي کال له پیلېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې د یادې ادارې کارکوونکي وژل کیږي او یا له ځانه سره بیول کیږي.
دا یوسف خان زدران په ریپورت کې مو واوریدل چې د امیر روغتیا وزارت په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د فعالیت پر ځندېدو اندېښنه ښیي او وایي هیله لري چې دا کمیټه به بیا له افغانانو سره د مرستو هڅې پیل کړي. سره صلیب په افغانستان کې خپل فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول چې وسلوالو کسانو شپږ کارکوونکي د چهارشنبې په ورځ د جوزجان ولایت قوشتېپې ولسوالۍ ته نږدې له موټره ښکته کړل او ځای پر ځای وویشتل. احمد تکل د سره صلیب د مرستو د ځندېدو او د هیواد په نورو سیمو کې د مرستندویو ټولنو پر فعالیت د دې پیښې د اغیزو په اړه د خیریه چارو له کارپوه محمد هاشم مایار سره مرکه کړې ده. ښاغلي مایار چې مخکې د مرستندویو ټولنو د مرستو د انسجام د دفتر یا اکبر مرستیالو په پیل کې د دې پیښې پر اغیزو خبرې کوي.
خلک باید په دې پوه شي، ټول اړخونه باید په دې پوه شي چې مدد رسان د کومک کونه چې رسوي ده یو بېطرفه دي، څوک برغرض بمونه چې در ډېره خوشي نوونکې پیښه ده چې پیښه شوې ده، خو خامخا تاثیر کوي ولې نه کوي. ولې د تاریخ د نادولتي موسسو د سره صلیب همدا ده چې دوی په سختو شرایطو کې عمل کوي، یعنی د سپاسانه سره سیمه نه خوشې کوي.
د سره صلیب دا پریکړه چې په اوس وخت کې خپل فعالیتونه په افغانستان کې ځنډولي دي، دا به د هیواد نورو سیمو ته په داسې حال کې چې طبیعي آفتونه هم زیات پیښ شوی دی او ښایي په راتلونکي کې نور هم پیښ شي، څه ناوړه اغېز وکړي؟
د دې کار ځنډول یا سیمه پریښودل دا ټول په خلکو باندې تاثیر اچوي، بد تاثیر پرې اچوي. خلک چې د دوی مرستو ته اړتیا لري او دا به ډېره خوشنوونکي وي که چیرې دوی خپل کارونه وځنډوي او یا سیمه پرېږدي، حتی که د لږ وخت دپاره وي، د موقت وخت دپاره وي. د شرایط کې چې څه کول ژمی سختم راغی، واورې بیا په پسرلی راځي، هلته به سیلونه وي، سیلابونه وي، دا شان په دې باندې په خلکو باندې د ناوړه اغېزه اچوي. دوی یوه برخه د کومکونه رسولی شوای، د دولت سره ښه کومک و، د خلکو ته یو غټ ناورین وي که چیرې دوی په یوه منطقه کې یوه موسسه یو ځای پرېږدي. دا نو پرېږده چې دوی افغانستان پرېږدي، هغه جلاک سره مګم یوه منطقه یوه موسسه پرېږدي، همغه منطقه لپاره همغه سیمه لپاره به ډېر ناورین وي.
بله ښاغلی مایار، تاسو د مرستو د رسولو د انسجام د دفترونو په یو مرکز کې کار کوو په اکبر مؤسسه کې، مخکې دا امکان شته چې نور مؤسسات، نور مرستندوی مؤسسات هم په هغه ځانګړې سیمه یا په نورو نا امن سیمو کې خپل کار بند کړي؟
دا خو دی ګورې، موږ تاسو یو متل لرو، وایي یوه کډه د بلې کډې زړه باسي. د کلي نه چې یو څوک کډه کېږي وځي، دغه نور هم داسې ورخطا کېږي، نو بیا ورپسې وي. نو په دوی باندې هم تاثیر اچوي، ولې نه؟ خو بیا دا خبرې دي چې دا لوی لوی موسسې چې د ډېر وخت دپاره د افغانستان دپاره کار کړی، د افغانانو دپاره ډېر کار کړی دی، نو هغه داسې په اسانۍ سره نه وځي. که پرېږدي مغه منطقه موقتا بې پرېږدي، ټول افغانستان د ما تجربه دغه ده چې ټول افغانستان به نه پرېږدي، خو هغه یوه ساحه چې د هلته ناامني پیښه شوې ده هغه به پرېږدي تر څو چې بیا دوی خپل ساحه بېرته پیدا کړي. ټول به یو مخیزه دا فکر کار ونه کړي، زما تجربه دغه ده.
اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې بيخي یو نوې پدیده ده. مخکې وسلوالو طالبانو او د هغو مشرانو ژمنه کړې و چې پر عامه تاسیساتو او مرستندویو ټولنو به حمله نه کوي. فکر کوي داسې یو حالت هم راتلی شي چې داعش داسې یو ژمنه وکړي یا د خلکو تر فشار لاندې راشي کله چې د مرستې د رسولو بهیر مخصوصا عوامو ته ځنډول کیږي.
یوری طالبان افغانان دي او داعش ډیری خارجیان دي. دا تفاوت سره لري، دوی به په اسانۍ سره وکړی شي، په اسانۍ سره به د خلکو فشار ته تسلیم نشي، ځکه د داعش تجربه دلته هم داسې ده که په عراق کې هم داسې ده که په سوریه کې هم همدغه جنجال، که یو نورو مملکتو کې هم همدغه جنجال دی چې دوی د خلکو فشار ته نه تسلیمیږي. دوی غواړي چې خلک ته خپل تاثیر لاندې راولي په هر ځای کې.
د افغانستان په جوزجان ولایت کې، په بدخشان ولایت تنزې د جوزجان ولایت قشتېپه ولسوالۍ کې له موټره د ښکته شو خطه کړ شو او بیا وشتل شو. سره صلیب د ادارې د کارکونکو د وشل کېدو په اړه مو د افغانستان د خیریه چارو د کارپو محمد هاشم معیار څرګندونه ووریدې. دا چې دینی علما د دغه شان وژنو په اړه څه نظر لري، له وقفې وروسته اورو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د کابل د علماو شورا په جوزجان ولایت کې د سره صلیب په کارکونکو د شوی برید لغندل سره وایي چې په اسلام کې د دا ډول وژنو جواز نشته. د کابل د علماو شورا مشر عبدالبصیر حقانی وایي چې خلک باید د دا ډول وژنو پر وړاندې په میړانه ودرېږي او چاته د اسلام په نامه د اسلام د بدنامولو اجازه ورنه کړي. زموږ همکار یوسف خان زادران له ښاغلي حقانی سره مرکه کړې او په جوزجان کې د سره صلیب کارکونکو د حملې په اړه ترې پوښتنه کړې.
هر هغه څوک چې دیغه مسنونیت شایوی دی حکومت له خوانه دیغه وژنه روانه ده، بل هغه خلک چې هغه خلکو ته عام المنفعه خلک وړاندې کوي دیغه وژنه که هر څوک یې هغه روانه ده، بل دا خو افغانانو او د جګړې لډګر نه دو طرفه زخمي ته علاج کوي او د مړو خدمتونه کوي، او بل هغه خلک چې متاثر کیږي هغه د خدمتونه وړاندې کوي. نو د اسلام د نیګانا د دې وژنه روانه ده، او دا چې هر چا کړی ده مونږ د کابل علما په کلکه باندې دا غندو او دولت نه غواړو چې عاملینو ته باید زر تر زره سزا ورکړي.
یو ډلې چې ځان اسلامي دولت ډله یا داعش بولي هغه مسولیت اخیستی دی، دوی اصلا په دې کار سره څه کول غواړي؟ هدف به څه و د دغه کار نه؟
نو کومنګ په سوریه او عراق کې چې د اسلامي ډلې مرکزونه دي اغلته هم د سره صلیب کارمندان وژل شوی نه دی، او غی دا رقم اسلام الله تم نه خودره. زه فکر کوم چې دا به د هغه ته منسوب خلک هم نه وي، او یو څه دا د هغه خلک چې غواړي په افغانستان کې د خلکو نظریات لبینه وي او خلکو ته مشکلات جوړ کړي، هغه به زه فکر کوم لدینوم نه استفاده کړي وي کدل شي چې په افغانستان کې د مشکلاتو لپاره او د خلکو د اذهان د خرافې دوه لپاره دا عمل انجام کړي.
مولوی صاحب محترم، کله چې دا ډول حمله کیږي دلته د خلکو یو مسولیت چاغو یو ماجب غریب تفسیر کوي، خلک باید څه ډول قضاوت وکړي په داسې حالاتو کې؟
ټول وطنوالو ته دا وایم چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او په افغانستان کې د افغانستان د نظام دفاع تنها د حکومت مسولیت نه دی، دا د ټول افغانانو مسؤلیت دی. باید ټول افغانان په میړانه باندې د خپل هیواد او د خپل خلکو او د هغه خلکو چې هغه عام المنفعه خدمتونه وړاندې کوي د هغې حفاظت وکړي. دا تنها د حکومت مسؤلیت نه دی، نو باید چې هر رنګه تفسیرونه ډډه وکړي او د دغسې خلکو د دغسې افرادو د مخنیوي په خاطر باندې ټول قومي جوړښتونه ولري.
او په ټوله کې دا ډول وژنو ته تاسو په نظر باندې په اسلام کې ځای نشته؟
نو د اسلام دین واضح احکام لري، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الله رب العزت فرمایي چې یو مسلمان قصدا قتل ک نو دیغه جایز دی سخت دی. نو اسلام د دې مخالفت کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغه مسلمان قتل کی، حتی هغه خلک چې هغه سیمیان وي هغه قتل کی. په اسلام دین قران او حدیث او د امام ابو حنیفه فقه په دې کې واضح دلایل لري او د دې ډیر واضح دي او د خلکو لپاره یو یو ډیر د انسانانو د ژوند لپاره واضح دین دی.
د سره صلیب د کارکونکو د وشل کېدو په اړه مو د کابل د عالمانو د شورا د مشر عبدالبصیر حقانی څرګندونې واورېدې چې وایي دا ډول وژنه د اسلام خلاف عمل دی. جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
کې آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه آزادی ریڈیو پر انٹرنیٹ کے دا آزادی ریڈیو پر وی پانا آزادی ریڈیو ڈاٹ کام ہم پر مستقیم ڈول اور دلشائی پا کندوز ولایت کے جگپوڑی پوزی چاروا کی وائی چھے دوی پدے ولایت کے دا پامریو پنم تصفوی عملیات موافقانہ پای ترسولی دے وزیاتوی چھے دوی دا چارشنبی پورس دا وسلوالو طالبانو دا زپلو پا حدف دا دے ولایت دا خار پا شوخوا سیمو کے دا پامیر پنز پنم تصفوی عملیات پیل کړی دي. خود کندوز ولایتی شورا غړي همدارنګ د دې ولایت اوسیدونکو هم وایي چې د پامیر یو په نوم تصفوی عملیاتو کې د کندوز خار په شاوخوا سیمو کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی، ځکه لا هم وسلوال طالبان د خار په نږدې څنډو کې موجود دي. په دې اړه لسیمه اجمل آریان رپورټ لري.
په کندز کې جګپوړي پوځي چارواکي د پامیر یو تصفیه عملیاتو د پای ته رسیدو همدارنګ د پامیر 15 پونم د افغان ګډ ځواکونو د تصفیه عملیاتو د پلیدو خبر ورکوي. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس سید قربان موسوی ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه عملیات د وسلوالو طالبانو د ځپلو او د غیر مسؤلو وسلوالو د راټولولو په هدف په دې ولایت کې پیل شوی دی.
امروز عملیات مشترک نیروهای امنیتی ولایت قندوز در قرار
دغه عملیات موږ د علي آباد ولسوالۍ اړوند د عمرخیلو، منګلو، ناصریانو او رحمت بای پل څخه پیل کړی دی، او په دې عملیات کې موږ غیر مسؤل وسلوال هم خالي سلاح کوو او تر څنګ یې بې اسناد موټر هم ټولوو او تر اوسه پورې موږ 250 راځي بې اسناد موټر غونډ کړي دي. په ورته وخت کې د دې ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر سفر محمد اکبری بیوی چې دغه عملیات د غیر مسؤل وسلوالو د خالي سلاح کولو او د کندز ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د لمنځه وړلو په هدف پیل شوی دی.
عملیات مشترک نیروی امنیتي کندز په رهبری اردو
موږ پلان لرو چې د کندز ښار نږدې څنډې د طالبانو لشتون څخه تصفیه کړو، همدارنګه په ښار کې د غیر مسؤل وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسو او هغوی خالي سلاح کړو. بل خوا د کندز ولایتي شورا د دې ولایت پوځي چارواکو باندې انتقاد کوي او زیاتوي دا دوهم ځل دی چې د ژمي په موسم کې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف تصفیه عملیات پیلیږي، خو د دولت تر کنټرول لاندې سیمه کې کوم انکشاف نه دی راغلی او لا هم وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې شتون لري. د کندز د ولایتي شورا منشي زرګل عالمی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اعتماد باور ما بر سر کسایی که همیشه گفتن ما عملیات میکنیم.
موږ نور د چارواکو په خبرو باور نه لرو، ځکه مخکې له دې هم د پامیریو په نوم عملیات پیل شوی وو خو پرته له کوم پرمختګ پای ته ورسېده، او چارواکي غواړي په دې خبرو د ژمي فصل پای ته ورسوي، ځکه لا هم د ښار په شاوخوا سیمو کې طالبان شتون لري او چارواکي هسې
خلک.
د کندز ښاریان هم وایي چې دوی د چارواکو پر دغو تکراري خبرو باندې باور نه لري، ځکه له دې وړاندې هم د طالبانو پر وړاندې د ښار په شاوخوا څنډو کې تصفیه عملیات پیل شوی وو خو پرته له کوم پرمختګ او لاسته راوړنو پای ته ورسېده، او دغه عملیات چې اوس پیل شوی دا به هم پرته له کوم پرمختګ پای ته ورسیږي. خو بیا د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې د پامیر یو عملیات په پایله کې د دې ولایت یو شمېر سیمې د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه تصفیه شوې دي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
د اجمل آریان پر رپورٹ کې مو واوریدل چې افغان جګپوړي چارواکي وایي چې په کندز کې د پامیر یو عملیات پای ته رسولي او اوس پامیر 15 تصفوي عملیات پیل شوي دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
دوستانو نن پنځشنبه ده، د ازادۍ په څپو کې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې په لومړي او دوهم ساعتونو کې په دوو مسئلو باندې بحث کیږي. لومړی د ورښتونو له امله او طبي پیښو له امله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې، او بل په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه. دونی می بچی شوی دی لصفی الله استانگزی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له امنیتي ځواکونو غوښتي چې په جوزجان ولایت کې د سره صلیب د شپږو کارکوونکو د وژنې قضیه په جدي ډول تعقیب کړي. د سره صلیب دغه کارکوونکي پرون وژل شوي او له امله یې دغې ټولنې په افغانستان کې خپل فعالیت درولی. افغان ولسمشر وایي د ګډو غوښتنو له درک پرته نشو کولی له کړکیچونو بریالي ووزو. محمد اشرف غنی نن د افغان تاریخ لیکونکي فیض محمد کاتب هزاره په اړه جوړ شوي علمي سیمینار کې وویل له تاریخ ګډ درک سره کولی شو ګډ راتلونکي جوړ کړو. د لغمان سیمه ییز چارواکي وایي د یو کور د چټ د پریوتو له امله درې تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له چین سره د اړیکو د پراختیا هیله څرګنده کړې او چینایي مقاماتو هم د ټرمپ له دریځه ستاینه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د سنا جرګې رئیس ویلي د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اجرایي فرمان په مسلمانانو بندیز نه دی، او که وایې د ده په خبره هرومروی ورسره مخالفت کاو. روسي چارواکو رومانیا د دې لپاره یو ګواښ یاد کړی چې د دوی په خبره د امریکا متحده ایالاتونو د میزایل ضد سیسټمونه پکې موجود دي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مو له صفی الله ستانگزی څخه واورید، او اوس هم سهرګل امیرزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایی ریاست د سوداګرۍ په نړیواله خونه کې د افغانستان د غړیتوب هر کله وکړ. له دغه ریاست څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له قوله ویل شوی دی چې هیله ده چې د دغه غړیتوب په ترلاسه کولو سره به افغاني سوداګریز مالونه نړیوال باور خپل کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې رئیس عبدالقادر بهمن له عبدالله عبدالله سره په کتنه کې ویل چې افغانستان روان کال د دغه خونې غړیتوب ترلاسه کړی او ټاکل شوی چې یاد خونه په کابل کې خپل دفتر هم پرانیزي. په دې سوداګریزه نړیواله خونه کې 15.6 میلیونه خصوصي شرکتونه او 130 هیوادونه غړیتوب لري چې په 29 هیوادونو کې فعال څانګې لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي د تولیداتو نندارتونونه کولی شي چې افغاني تولیداتو ته ښه بازار موندنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیم الدین پسرلی په کابل کې د رڼا په هنتون د محصولونو لخوا د کورنۍ تولیداتو دی ونندارتون پاړه چې نن پرانیستل شو. ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډول هڅې به پر افغاني تولیداتو د نړیوالو باور زیات کړي. د ښاغلي پسرلی په خبره دغه نندارتون په شپېتو غرفو کې د لوښو او لاس مینځلو صابون او مایع، خالص تولید شوی شات، لبنیات، خزینه لاسي صنایع، افغانی خواړه او داسې نور خوراکي او غیر خوراکي توکي ننداري ته خودل شوی بو. د ښاغلي پسرلی په خبره دغه نندارتون د یوې ورځې لپاره پرانیستل شوی دی. د کابل په بازارونو کې نن د خوراکي توکو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ 940 کیلو پاکستانی وړه 1,70 افغانۍ، یوه بوجۍ 50 کیلو قزاقي وړه 1,60 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2,400 افغانۍ، یوه درې نیم منی بوجۍ وریجه 1,450 افغانۍ، او 45 لیټر غوړي 1,100 افغانۍ. په کابل کې یو لیټر پیټرول تیل په 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زری رانی تومنه 19 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدارې 614 افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. په فراه ولایت کې د سیمه ایزې ادارې د حساب ورکونې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې شپېته سیمه ایزو اداراتو خپل رپورټونه وړاندې کړل. په دې بهیر کې د سیمه ایزې ادارې عمده لاسته راوړنه د فساد او د مځکې د غصب سره مبارزه یاده شوې ده. د اړوندو چارواکو په خبره په تېر کال کې څلور اتیا تنه د فساد په تور عدلي ارګانونو ته معرفي کړي دي. نور حال د احمدشاه فطرت په رپورټ کې اورو.
د فراه ولایت د محلي اداراتو تیوه کال د کړوند حساب ورکولو غونډه په فراه ولایت کې جوړه شوه. په دغه غونډه کې د فراه ولایت کابو شپېته محلي اداراتو خپل د یوه کال راپورونه دغه ولایت اوسیدونکو ته وړاندې کړه. د فراه والي محمد آصف ننګ چې دغه غونډه ډېر برخې راپورونه یې وړاندې کړه، وویل چې د دوی لوی لاسته راوړنې د فساد سره مبارزه هم همداشان د عوایدو زیاتوالی دی. د والي په خبره درې نوي سلنه پراختیايي بودیجه هم تېر کال په فراه کې مصرف شوې ده. نوموړی وایي د فراه ولایت د ګمرک عواید یولس سلنه او د مستوفیات عواید څوارلس سلنه د تېر کال په پرتله لوړ شوې. دا ټول د فساد سره د مبارزې له امله دی. د ننګ په خبره تیر کال څلور اتیا تنه د فساد په تور عدلي ارګانونو ته معرفي کړي او همداشان د دو دېرش زره جریبه ځمکې د غصب قضیې هم اړوند ارګانونو ته لېږلې ده او نور دا په عدلي ارګانونو پورې اړه لري چې دا قضیه تعقیب کړي.
ما 84 دوسیې فساد د ټول افغانستان کې دومره ډېرې چانې دي رایه کړي شوه. پېږم محاکم او قضا او څارنوالې هر څه چې کوي ما خپل کار کړی. دوسیې 32000 جریب زمین غصب شده را ما روان کردیم. با صدها نام است، 500 شل نه، بیش از 100 نام. ما با ستره محکمه، با مرکز، با سرانوالی ها دا من لگلید پک خاموش نه پاتا سوی.
په همدې حال کې د فراه ولایت اوسیدونکي که څه هم دغه غونډې جوړېدل مهم بولي، خو وایي چې سیمه ییز اداره باید په دغه ولایت کې نور هم خپل کارونه چټک کړي. د فراه ولایت د مدني ټولنې د شبکې ویان حمیدالله رحماني په دغه غونډه کې وویل چې حکومت باید تل د خلکو ملاتړ له ځان سره ولري، ځکه پرته له دې کار حکومت کار څومره هم کار وکړي بریالی نه دی.
ملکی اداراتو نظامی اداراتو ده او پراز که حقا مسئول کم چه دوالی سر پنون بردن ملکی جی پر اداری واحد که حقا به این چه وسوائی دخل کسرا پنون رحبت او پدادمن زر بانده تا انتشارتی لحاظ بانده تا امنیتی چار بانده دخلاق بازسازی طول قرارو بانده تا اگر پرواج احسان بانده ترسا رکی.
یادونه ور د تیر کال فراه ولایت د پیښو او ستونزو ډک کالو. په خاص ډول دغه ولایت امنیت ډېرې ستونزې درلودې او هاته دولت وسوال مخالفانو دغه ولایت دروازې ته هم دننه نش دی کړه. له بل اړخه په دغه ولایت کې دوی پروژو لکه د بشاباد د بند کار په لیدو بیا دغه ولایت خلکو ته څناڅه المنتیا زیری ورکړی وو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په هلمند کې د بهقي پنوم کتاب پری د کتاب لورنځه پرانستل شو. د هلمند د اطلاعاتو کلتور ایسوای غواړي د کتاب پلورلو لاره د دولت په اوایدو کې زیاتوالی راوړي. دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د اطلاعاتو کلتور د ریاست په چوکاټ کې یو کتاب پلورنځه په فعالیت پیل کوي. د هلمند ځوانان د حکومت د کار د دې کار ستاینه کوي. په دې اړه له سیمې زموږ همکار محمد الیاس دایي رپورټ لري.
د لشکرګاه په زړه کې د پخوانی سینما او اوسنی کلتوري مرکز په یخ ودانۍ کې ګڼ شمېر خلک راټول شوي دي او د بهکی کتاب پلورنځي د افتتاح تر څنګ د کتابونو په درې ورځني نندارتون کې برخه اخلي. په دې نندارتون کې پر یو شمېر زړو میزونو چې په سپینو ټوکرانو پوښل شوي دي پوره 2000 په بیلابیلو رنګونو کې پنډ او نری کتابونو ته ځوانان خوشاله دي. د هلمند اطلاعاتو کلتور رئیس فرید احمد فرهنګ وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو ډلې لیک لوست وهڅوي. فرهنګ د بهکی په نوم د دغه کتاب پلورنځي د پراختیا وعده وکړه.
د وزارت مقام د رهبرۍ موین صاحبانو سره مې خبرې وکړلې او په خاصه توګه د رئیس صاحب بهکی کتابخانې سره وژغدم چې موږ په هلمند کې تشکیل لرو ولې فعالیت نسته. هغوی را سره ژمنه وکړل چې تاسو ته به 2000 جوړ د نوي کتابونه درولېږم او دا کتابخانه به درته فعاله کړم. زه چې کله دلته راځم دا پتن مسول د بهکی کتابخانې لیږو. هغه ورځې ورسره مسله شریکوي. له نیکه مرغه موږ ته سیاسي، فرهنګي، ادبي، اجتماعي شاوخوا 2000 جلد کتابونه خلاص ورکوي چې تا د نن هلمندوالو ته رارسیږي.
فرید احمد فرهنګ د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند دغه کتابتون ته ودانۍ ورکړي. د هلمند والی حیات الله حیات هم د دغه کتاب پلورنځي په مراسم کې ګډون کړو. حیات رسنوی ټول د بهقی کتاب پلورنځي لپاره به ودانۍ جوړ کړی او د هغه په پراختیا کې به مرسته وکړي.
د منګه لوی مو خبرداوی چې د هلمند په کچه باندې د اطلاعات فرهنګ د ریاست په همکارۍ او د تاسو ټولو مشرانو او ځوانانو په همکارۍ سره مدني فعالانو د من قومي مشران د متنافذین مولوی صاحبان د دوه په همکارۍ سره وکول شو داس یو کتابخانه رامنځته کړو چې هلته په سلهاو ځوانان د منګ د ورځې په کتابو باندې بوخت وي، نه دا چې مثلا په پارکونو کې بې ځایه واخوا دې خوا وګرځيږي. یعنی د منګه اصلا د تفریح ځای باید کتابخانه وي. ان شاء الله د دغه موخې ته د رسیدو لپاره نن دغه اقدام شوی دی او ان شاء الله داسې به مخ پوړه.
که څه هم د دغه کتاب پلورنځي پخوانی مزکم او تعمیر د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په فرمان پر یو شخص پلورل شوی دی، خو دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند به هیڅ کتابتون بیا پرانستل کیږي. په هلمند کې د سباوون تلویزیون مسؤل ماستر بریالی هلمند او د هلمند ادبي بهیر مسؤل سید احمد حیرت وایي دا کتاب پلورنځي به د هغو کسانو سره چې د لیکوالۍ ترڅنګ بېلابېلو برخو کې څېړنې کوي مرسته وکړي او ډیرو کسانو ته به د نادیرو آثارو د مطالعې زمینه برابره کړي.
موږ بدبختانه تر اوسه په افغانستان کې یا په هلمند کې هغه د اولې کټګوري اړتیا نه دور پره کړې چې هغه شاید باید مثلا د پونتور محصل ته شاګرد ته باید موږ کتابخانه کتاب ولرو. دا دوهمه مرحله ده چې موږ به عام خلک تشویق کړو چې کتابخانه ته راشي، کتابو د اخبار سره مینه پیدا
کړي. په افغانستان کې په مجموع کې هلمند کې د کتابتونونو د جوړېدو په موخه تر اوسه جدي پاملرنه نه ده شوې. دولت هم په دې کې څومره چې اړتیا ده په هغه اندازه باندې کار نه دی کړی.
د جنگونو او نامنوی په منځ کې د لشکرګاه شهر اوسیدونکو او ځوانانو ته دغه کتاب پلورنځي د انسانانو د تاریخي چوپړ، کارنامو، مینې او محبت کیسې راوړي، خو هیله بخښونکې نه ده چې په دې معاصره شهر کې به ډېر خلک چې د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان هم نه لري پیسې پر کتاب او مطالعه ورکړي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په عراق کې د امریکایي ځواکونو قمندان په دې باور دی چې د عراق موصل او د سوریې رقه ښارونه به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه بیرته ونیول شي. عراقي او سوري ځواکونه چې د امریکا ملاتړ ورسره د دې ښارونو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. سلطان محمد سرور نور تفصیل د رویټرز خبري آژانس ته رپورټ په بنسټ وړاندې کوي.
ډګر جنرال سټیفن تاونسند په عراق کې د امریکایي ځواکونو قمندان په دې باور دی چې د عراق موصل او د سوریې رقه ښارونه به په راتلونکو شپږو میاشتو کې داعش ډلې څخه بیرته ونیول شي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د امریکا اردو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په غوښتنه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره د یو نوي پلان په جوړولو کار کوي. ښایي چې د دغه پلان د جوړولو کار د روانې میاشتې په پای کې بشپړ شي. اسلامی دولت ډلې د موصل ځینې سیمې له لاسه ورکړي، خو په سوریه کې اوس هم پراخې سیمې تر ولکې لاندې دي او په ریقه ښار کې سخت مقاومت کوي. د سوریه په ختیځ کې د ریقه ښار په دغه هیواد کې د اسلامی دولت ډلې عملی پلازمینه ګڼل کیږي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې اسلامی دولت ډله په لویدیځو اهدافو د بریدونو پلانونه په همدغه ښار کې جوړوي. کارپوهان وایي چې د امریکا دفاع وزارت امکان لري یو څه نورو ځواکونو ته اړتیا ولري. اوس مهال تقریبا 6000 امریکایي عسكر په عراق او سوریه کې دي. کارپوهان دا هم وایي چې کېدای شي د امریکا دفاع وزارت نورې تعرضي هلیکوپټرې او توپخانه د جنگ ډګر ته داخل کړي او هوایی بریدونو ته لا زور ورکړي او قماندانانو ته پراخ صلاحیت ورکړي چې د جنگ په ډګر کې فرصتونو څخه په استفاده فوري اقدامات وکړي. په ریقي ښار باندې برید نمخ کې یو مهمه پریکړه چې د ډونالد ټرمپ حکومت یې خایي وکړي دا ده چې آیا کوردی ملیشو ته چې انقره یې تروریستان ګڼي وسلې ورکوي کنه. ترکیه په ناتو تړون کې د امریکا متحد هیواد دی. په واشنگتن کې د سوریې د چارو یو کارپو اندرو تبلر وایي چې دا یو ډیره ستونزمنه موضوع ځکه ده چې څنګه کولای شي چې په عین وخت کې ترکان او کردان همکاري ته راوبلي او خپل منځي جنگ څخه یې هم لري وساتي. په واشنگتن کې د نړیوالو او ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز دفاعي کارپو انتونی کورتسمن هم خبرداری ورکوي چې په اوسنۍ مرحله کې د جنگ د اوږدوالي اټکل نهایت مشکل کار دی. هغه وای چې زغر د خبره وشي د رقی وضعیت تر دې حد نامعلوم دی چې د راتلونکو اټکلی نشي کېدی. عراقی ځواکونه چې د امریکا ملاتړ ورسره دی درې میاشتې کېږي چې د عراق د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره یې لوی عملیات پیل کړي دي. بلخوا سوریې ځواکونه چې کوردي ملیشیې مشري کوي او د امریکا ملاتړ ورسره دی د سوریې رقی ښار ته نږدې شوي دي. په عراق کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال جان دوریان ویلي چې توقع کېږي چې دغه ځواکونه به په راتلونکو څو اونیو کې رقی ښار په تقریبا بشپړه توګه محاصره کړي او په ښار باندې برید لپاره به لاره اواره شي. اسلامي دولت ډلې په وروستیو میاشتو کې په عراق او سوریه کې ګڼې سیمې له لاسه ورکړې دي.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په خارونو کې ګڼه ګونه او د ښاري فرهنګ نه مراتول غوښتدي چې ګڼ ښاریانې لستون سره مخ کړي دي. د ژمي په موسم کې د کابل ښار ډیری واټونه اوبونی ویلې وي او پر واټونو تلونکي خلک لګڼو مشکلاتو سره مخ وي. د سړکونو او لختو د بندیدلو او چټلوالي لاملونه څه دي؟ په دغه برخه کې ښاروالي معلومات ده او ښاریان دغه پوښتنې دي چې په اوسنۍ کور کې خبرونه کې به ځواب شي. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړی ملتیا مو وکړي. قدرمنو دوستانو، په ټوله نړۍ کې خاریان د ځان او چاپیریال د پاک ساتنې لپاره ځانګړي خاري اصول په پام کې نیسي چې له امله خارونه او د خارونو چاپیریال پاک وي، چې دا کار هم په سیل لحاظ ګټې لري او هم د ښار د لوړ فرهنګ نمایندګي کوي. خو په افغانستان کې د موضوع ته ډېره توجه نه کیږي. د ژمي په موسم کې د کابل ښار اکثره سړکونه او پیادهروونه چټل اوبو او نورو ګندګیو پوښلي وي، چې دا کار ګڼې ستونزې راولړوي. د کابل ښار اوسنکی میا ګل مرچ وایي چې د کابل ښار ډیری سیمې له خټو اوبو او نورو چټلیو ډکې وي. نوموړی زیاتوي،
خاطر خو ډیر پازاب کړی دومره پازاب ته هم دا اوس په دې سړک سوکني سیتل د مراد خاني سړک وکړ. دا خطی دی خو خامه وطن نه څنګه کې نو مجبور نه ته ور سره غالو نه وخت تیرو سړک خو بالکل ډاګ دی. بیا له ډاګ دی لغه نه سره ځکه سړک ته خلکو باندې موټر وبوشین دي بس کلی به نمازی کلی خرابي. دا تقصیر ټول د مونږ دی. آشغالی راولو په مابند سړک یا چو په بیا له کې چو بیاله بندیگی نو اوبو سرک ترا جگیگی مونگا ملاماتی اعتبار وکا چه ترکور پور زما چه پا دیلار زما خودستان دا باز جایی که دسی دا قلاچه منطقه که بلکل سرک دوم رو بود دندی نیمه تر اوبو داریگی موتر پا سرک هم تیریگی. سوالی والات حیران دی چه خدا چه تا و داریگو تی موتر رات و داریگی یو کیلومتر پیاده منزل که تی موتر ورس داریگی تی حال تا اوبو نستا کالیم که کریگی تی کور تا لارسی بیا خدت رات وی تی دا حیوان هم خونه غد سره دا کالی دی وگوره اغا دی وگوره لامان دی وگوره خدی دی نتنگه که
د مرچ په خبره چې کلیوي خو حکومت او ښاروالي د ښار پاکوالي ته پام نه کوي، لبلې خو د ښار اوسیدونکي هم ښاري فرهنګ ته توجه نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکی وسیم الله وایي چې د ښاري فرهنګ نه مراتول ټولې هغه ستونزې راولړوي چې نن سبا یې هم دغه ښاریان ګالي. دی وایي چې اکثره وخت چټل او بیکاره څیزونه ښاریان په لښتیو کې اچوي او له امله یې ټول لښتي بندیږي چې اوبه یې په سړکونو روانې وي.
ډیری وخت په موږ باندې هغه لاره چې موږ دایم پیزو د اوبو له کابله چې اوبه ډیریږي د باران په وخت کې نه شو کولی په هغې لاره ولاړ شو، نو موږ مجبور یو چې خپل مسیر ته بدلون ورکړو په بله لاره ولاړ شو. نو یوه خبره دا ده چې وخت هم ضایع کیږي، بله خبره دا ده چې تخنیکي عوارض نقلیه وسایطو کې هغه کار شوي موټر وي هر شوي ستونزې ورسره پیدا کیږي، وخت هم ضایع کیږي او واقعا د ښار بڼه یې بدله کړې ده. ښار ډیر بد ښکارېږي. د یو کس دپاره چې دی په یو دفتر کې کار کوه په ځانګړې توګه میټینګ ولري مجالسو ته ځي جلسو ته ځي، نو پکار ده چې دوی کالي پاک وي بوټونه یې پاک وي. دا ناشونی ده چې یو کس پاک جلسه ته ورسیږي په دې خیر کې او هم چې بارانی ورځ وي. نو غوښتنم ده د ښاروالۍ نه د چارواکو نه چې په دې برخه کې دوی خپل وس وکړي خپل اخلاص وکړي. زه چې کله راځم موټر چې نه وي نو مجبور یو چې په پښو راشو، کله چې په پښو راځو لار هم په دې شکل وي دفتر ته، نو مجبور یو خپل بوټونه او کالي مالی یو ځل پاک او بیا وروسته شعبه کې سړی خپل کار شروع کړي.
د وسیم الله په خبره کوښښ باید وشي چې خپل چاپیریال پاک وساتو. همداراز ښاروالۍ ته پکار ده چې د ښار ټول خامد ځایونه ورغوي. د پغمان اوسیدونکی شرف زل به یو شمیر علتونو ته اشاره کوي او وایي چې لامده غامله په ښار کې ستونزې زیاتې شوې دي.
یاو خیلات دار شاید اچه هجوم دخور بیخی دیر شوید بل خیر اصر اچه رئیس ایوی جنگو چهار شاروال مقرر کرد اگه دی خپل جب پا پکر که دی خور و دی بازار پا پکر که ایس نده نده غشایشتا او خط و لدیه شوان از که وینه دیدی توی گیگو دیگه پکم کندی نو خط و چاگانه و بیالی بسنگ اصلاکی دودی دودی خب فقط مگه دی خپل دی جب دی پار مقرری گی ولا که دی ملاد دوگو نقام برسره گی دی دیزاین بلاکو دی تعمیرو دی خوخ و مارکتو دقا فکر نلو گسرش دا ملاد ایست دی چارواک و دی خلکو پا یاد کم نگیرزی که دا ملاد دا و ملک دا و وطن دا و نبوس دا داشت ایست نشتا پرات دی خپل دی جب دا که دوست که ولا که دی خدای دی پاره ایست چاپ دی وطن که داست یا قدم میخی
دای وای چې خلک هم باید له خاروالی سره کومک وکړي او د دغه کومک پایله د دوی له ځان سره کومک دی. رقیه او نسیمه له ګاونډي هیواد پاکستان څخه ستنې شوې دي. دوی وای خاري بې نظمیو او چټلیو له کابله زړه توري کړي دي.
دلته داسې په عذاب چې بیخي زیات په عذاب وي. پاکستان خو ښه ځای ده هماغه سرکونه یم پخې دي، کوچې یم پخې دي، هر شی پخې دي. دلته خو پاخه ځایونه نشته ده، خو غونډه خټه ده، دومره ککړېږي چې بیخي زیات ککړېږي. کالي ته نه څو ونه باسو، کور ته نه راننه باسو، کوټې ته دا واړه ماشومان.
شرات لای پلار بیخی دیر پازاف کړي نه خپل ملک د زمنګ خپل ملک د خوته نه بیزارې په بو کې نه نوې تیزمن کوڅې به خټي دي خلته نه نشته رېدلې
باران مش بس ورونه نه دی ور کړې مرداري په پاکي په غونډې په دې کوڅو را رواني
د کابل خار اوسنکه احسان الحق حنیفی بیا وایي چې د کابل خار د سینخکاری لکه چې دی وه هیواد پایتخت وي د زکه چې د خار له واټونو نیولې بیا تر فری کوڅو پورې ټول چټل دي
پر اختیا هم د سند لکه د چلارې وي د سرکونه وي فکر کوي چې زپې خپل کې روانه ما او دلته ډندونه پکې جوړ دي خټي دي بد حالت دي اول خو زهيله کومه د شاروالې او څخه چې د هغې وظیفه ده او د هغې دنده ده دوی باید په دې باندې کار وکړي د سرکونه به جوړ کړي د مسولیت ده زکه زمنګ شاروالې خلکو نه مالیه اخلي د موټروانانو نه مالیه اخلي پیسې ته نه اخلي د سرک سازي په نوم باندې د شار سازي په نوم باندې د نورو نمونو باندې پیسې اخیستل کیږي بیا هم هغه پیسې په تمامه نه باندې ورکې دي تاسو به ورو کې ما بل ورځ یو چارته یو گزارش که زمونږ په دولسمه ناحیه کې احمد شاه وامینه کې اوه سوه دغه مرسیډیز موټر دي او د هر یو نه د ورځې په یوه پیره کې شل افغانۍ اخلي شل افغانۍ چې د میاشت تقریبا تر اویا لکو پورې دا عواید لري دا یو څوک اخلي بیا شروالي سره ټیکه دي کله چې دوی دا پیسې اخلي دغه پیسې چیرته ځي دا یو بل زمونږ عمده مشکل دا ده چې دغه څومره آبادۍ نه چې موږ او تاسو کوو دلته په افغانستان کې د نقشې له مخې کیږي دا سټنډارډ نه دي هغه څه چې په کار دی حتی دغه ماسټر پلان سیمې زمونږ او تاسو چې دي سین سیستم پکې نشته ده او به نه وځي همدا یې له د سرکونو زمونږ جوړیږي هغه په هغه شکل باندې نه جوړیږي چې ما یې پښتوي باید چې بل سرک نه لری شي کیفیت له حده وتلې کمزورې ده او په دې کې مسولیت زمونږ د چارواکو ده دی ولی په دې کې بې کفایته پاتې کیږي
د دې خبره چې د باران په ورځو کې اکثره وخت د دوی جامې په خټو لړل کیږي خو د ښار پاکوالی یوازې د حکومت کار هم نه دی نوموړی د ښاریانو د مسولیت په اړه وایي
کله چې دغه سه حالت راځي مونږ ټول ملت په دې کې مسولیت لرو چې مونږ به په دې کې کار وکړو زمونږ بدبختي دا ده چې مونږ په لول اس یو شي ته لغته ورکو او خې خرابو په زر دې چې لګورانه راوخلو یو څوک په کېوتیګه کېدو یا خور په کې واچو هغه نور هم سر په خرابو او لمنځه وړو چې مشکل نور ایجاد کو هر څړې په دې سه کوشش کوو چې بس خپل په خټه کې تیګه کدو او په غیبه نه بخګ دو بل ته تنزان خلاصو ولې بل ته مصیبت جوړو زل ډریورانو هم هیله کوم چې لګ په قرار باندې به درفتارو کې زکل تډیر خلک لکور د بند راوتري چې ته په ملمستیا بند روان دي په سفر بند روان دي یو بل تزی د حیا او د عزت او د عفت او سړی بوي دغه جامې ټوله په خټو باندې لړلې بوټانه په خټو باندې لړلې ځان په خټو لړلې چې هغه نو نبیر ته کوټه دا ویدلې شي او هغه چیرته جزي هم ډیر زړه نازل لاړ شمو کلان شم دغه څه حالت کې ځان ته ډیر پیکه معلومي کې ځان ته ډیر خجالت او ارتزان ښکاریږي تاسو باور وکئ چې هم دغه نن چې زله کور دغه ځای پر راغلې ما بدري زلاره کې بوټان پاکړي وي درې ځای سره دې چې په موټرو کې راغلی یو کنه ولې چې د دوه دی قول پرم په یو ځای کې کوشو نو بیا نو حالت د څه ځای چې موږ د پکې بخه کېدو هر افغان هم دغه حالت سره مخامخ دی زمونږ هر اوسې دن کې د منطقي اغلم دغه څه مشکل سره لاسو غریوان دی یو سړی په 50 لک یا په 60 لک افغاني یو نمره اخلي درې بیس کور اخلي او په غیبه نش پتا ویل ک افغاني نور جوړوي تر سوچ او شپګاتو تاقه کور پکې جوړ کی دغه 12 متره مخره دغه کور ایا دا ډیره سخت تر چې دغه 12 متره مخه منګه سمنه شو جوړولې که زمون خلګم لګي احساس وکړي چې دغه مخه به جوړ کوم په غیبه لس 15 زر افغاني هم نه لګيږي دغه احساس په من کې نشته ده کور جوړو لارم داسې خراب پرېدو سره دې چې لار به زمونږ منظمې چې دا زمونږ په کلتور باندې زمونږ په ثقافت باندې او زمونږ په نظافت باندې دلالت کوي او بل بدبختی زمونږ په خلکو کې دا ده چې مونږ بیخي ډیر خیرات خواره داسې بلد شلو اوس مونږ انتظار بس چې ولا امریکایان به مونږ ته پیسې راوړي چې مونږ د کور مخ لخته جوړ کړو. یو سایډي به مونږ ته پیسې را لګي چې مونږ دا وکړو. د جاپان موسسه، د چین موسسه، د بل وطن موسسه، د موسسات به راځي مونږ ته پیسې راوړي، دغه نه بعد به مونږ د خپل لار کوسي ور باندې جوړو. زه هیله کوم له خپل هیوادوالو چې دومره د غربت اظهار هم نه د پکاله کړه، مونږ چې څومره غربت خيو تنها په دین کې چې دولت به راځي او ماته به پروژه منځوري به زما د کور مخ جوړيږي، ماته سره جوړيږي، مونږ خپل به د هم یو څه اقدام وکړو.
د ماشمانو او داخله ناروغي متخصص متولي یونسی وایي چې چټلی په خپل چاپیریال ککړې وي او ککړ چاپیریال په سی لحاظ لوی ستونزې راولړې وي.
ککړه هوا، ککړې لارې، سړکونه دا څو ستونزې راولړې. یو دا چې موږ تاسو په وخت سره خپل دندې د نسو رسیدلې، اته د موټرو د ټکرو سبب کیږي، نورې ستونزې راولړې، مثلا د جامو د ککړتیا سبب کیږي، پر خپل روغتیا ستونزې دا ده چې د انسانانو د خوېدو سبب کیږي. په پایله کې کسرونه یا د اډوکو ماتوالی په ژمي کې زیاتېږي. ډیری کسان موږ تاسو وینو چې د همدغې ککړتیا له امله معلول سوي، یا پخې ماتې کړي، یا لاسونه مات کړي دي، یا داسې صدمې یا ټپونه لیدلي چې د دوی د حرکت د محدودیت سبب شوي او یا د مړینې.
د نوموړي په خبره چې په اکثرو ښارونو کې د ناروغۍ کچه لوړه وي او لامل یې د چټل او ککړ چاپیریال موجودیت دی چې باید په پاکۍ کې هر کس خپله ونډه واخلي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس جلیل سلطانی وایي چې دوی د دغې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د سرکونو او واټونو پر سر د اوبو موجودیت او راغونډېدنه د کابل له لویو ستونزو څخه ده. دا دوه لامل لري. له یوې خوا کابل د غرونو په منځ کې ایسار ښار دی چې اکثر وخت بارانونه کیږي او د بارانونو په نتیجه کې اوبه ډیریږي، او دویمه خبره دا ده چې هغه ځمکې اوس له منځه تللي کوم چې د اوبو د جذب قابلیت درلود. د کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې کار هم کړی او یوه ځانګړې اضطراري کمیټه یې جوړه کړې ده چې په دې برخه کې کار کوي. مګر دا یوه ډیره لویه ستونزه ده چې په یوه یا دوو کلونو کې له منځه نه ځي. د کابل ښاروالۍ د وزیر آباد کانال چې یو مهم کانال د دغو اوبو د انتقال لپاره دی، هغه پاک شوی دی او اوس دغه ستونزه یو څه کمه شوې ده.